رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف سیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهرنی خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د امریکا لوی درستیز جنرال ډنفورد پرون مازیګر ناوخته نارامه ولایت هلمند ته سفر کړی دی، او د چهارشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس او د جرمني د دفاع وزیر د راتلونکي کال په دفاعي مسایلو او امنیتي ستونزو باندې خبرې کړي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د سوریه په ختیځ کې په هغه کلی باندې په هوایي بمباریو کې 15 تنه مړه شوي چې د داعش د افراطي ډلې په قبضه کې وو. د عراق صدر اعظم وایي چې د موصل د ښار د قبضه کولو بری نږدې شوی دی، او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د جولای د میاشتې په 14 نیټه په پاریس کې د باستیل د ورځې په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د سوریه په ختیځ کې په هغه کلی چې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په قبضه کې دی، د جنگي الوتکو په بمباریو کې 15 تنه مړه شوي دي، لکن ځینې رپورټونه وایي چې د مړو شمار ممکن 15 تنه وي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې وی ډلې ویلي دي چې ناپیژندل شوو جنگي الوتکو د دوبلان په کلی باندې د خوشحي بمونو حمله کړې ده. هلته په هغه سیمه کې د امریکا، سوریه او د روسیې جنگي الوتکې عملیات کوي. له بلې خوا په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې وی ډلې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دي چې د المادیان ښار ته نږدې په یو زندان چې د داعش د ډلې په قبضه کې وو، د ائتلاف د قوا په مباریو کې 55 تنه مړه شوي دي. امریکا وایي چې دغو الزامونو په باب تحقیقات پیل کړي، مګر د امریکا د فوج یو نتاق امریکا ته ویلي چې د ائتلاف قواوې د خپل ماموریت په وخت کې دې ته خاصه توجه کوي چې ملکیانو ته تاوان ونه رسیږي. په عراق کې د موصل د ښار د قبضه کول دپاره د داعش د افراطي ډلې سره د هغه ملک د حکومتي عسکرو د سخت جنګونو وروسته د عراق صدر اعظم ویلي چې بری نږدې شوی دی. اوس د داعش ډله د عراق د دغه دویم لوی ښار په 2 کیلومتره مربع ساحې باندې کنټرول لري. د موصل د ښار د نیولو دپاره د عراق امنیتي قواو 3 کاله هڅې کړي دي، او په هغې د امریکا د دفاع د وزارت 10 میلیارده ډالر لګېدلي. په دې برسیره د موصل د ښار د نیولو دپاره په جنګونو کې په زرګونو ملکیان او د عراق د امنیتي قواو افراد وژل شوي دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د جولای د میاشتې په 14 نیټه په پاریس کې د باستیل دروازې په مراسمو کې ګډون وکړي. ښاغلی ټرمپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دغه بلنه پرون د چهارشنبه په ورځ قبوله کړې ده. د فرانسې جمهور رئیس دغه بلنه د سه‌شنبه په ورځ د ښاغلي ټرمپ سره د ټلیفوني خبرو په وخت کې وکړه. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د منځني ختیځ په وضعیت او په هامبورګ کې د 10 صنعتي ملکونو د مشرانو د لی غونډې په باب هم خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس په بروکسل کې دی، او هغه به هلته مخکې له دې نه چې د افغانستان په باب د خپل پالیسۍ پلان اعلان کړي، د ناټو د متحدینو سره په هغه جنگ ځپلي ملک کې په عسکرو کې د هغوی د ونډې او د نورو مرستو په باب سلا مشورې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي ممکن د جولای د میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په باب د دوی نوی پلان اعلان شي. له بلې خوا د امریکا د سنا په مجلس کې نظامي کمیټې غړو د افغان ترجمانانو د پاره د 2009 خاصو ویزو صدور هدایت ورکړی دی. په دغې کمیټې کې د جمهوري ګوند مشهور سناتور جان مکین ویلي چې د دغو ویزو د صدور نه دا څرګندېږي چې امریکا هغه کسان یوازې نه پرېږدي چې د ټوریزم په ضد په جنگ کې د دوی سره مرسته کړې ده. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس دا ویل داسې معلومیږي چې سوریه د کیمیاوي وسلو په ضد د امریکا خبرداري ته اعتنا کړې ده. د دوشنبه په ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ نتاک شان سپایسر په سوریه کې د اسد رژیم ته خبرداری ورکړی وو چې کچارې د سوریه حکومتي قواوې یوه بله د کیمیاوي وسلو حمله وکړي، نو هغه او د هغه فوز به د هغې په بدل کې زیات او درون قیمت ادا کاندي. د اسرائیلو فوزي منابعو د اسرایلو فوزی منابع وای چې په لویدیځ غاړه کې د دوی عسکرو هغه یو فلسطینی ویشت او مړ کړ چې هغه په دوی باندې ډز وکړ. دغه قومندان ویل دي چې د دوی عسکرو پرون د هبرون په سیمه کې پوسټو په لټون پیل کړو چې دغه پیښه وشوه.
تاسو خبرونه واوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا لوی رئیس جنرال ډنفورد پرون مازیګر ناوخته نارامه ولایت هلمند ته سفر کړی او په دې ولایت کې د افغان پوځ د مسولینو سره په لیدنه کې ځایي مقاماتو ته د زیاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو کمانډان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ ته ویل چې د ډنفورد سره په لیدنه کې د هغه څخه وغوښتل چې د امریکایي ځواکونو حضور دی د ولسوالۍ تر کچې وغځول شي او د نشي توکو په ضد عملیاتو کې د هوایي همکاري زیاته شي. د جنرال احمدزی سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړی دا چې تاسو ته دراورو.
تقریبا د یو ساعت لپاره موږ ملاقات لري هلمند ولایت بالخصوص شورا به سره لري دلته ما سره د ملاقات په نتیجه کې د همکاري ژمنه وکړه چې موږ به په هر عرصه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره ژمنه کوو او ممکن د دې په تعداد د پرسونل کیم په دې ولایت کې ځفالی راشي.
جنرال صاحب تاسو مخکې وړاندیز درلودي چې د امریکایي قوتونو حضور دي د ولسوالیو تر کچې پورې سي، یعنی اوس د 300 پوځونو چې راغلي دي د هلمند په درو نقطو کې دي، په دې مورید باندې تاسو مشخص وړاندیز څه وو؟
زموږ وړاندیز دا و چې د دې همکاري په همداسې شکل کې چې دا فعلاً ادامه لري د تعلیم تربیه په بخش کې، د بیا رغونې په بخش کې، د هوایي قوت حمایې په بخش کې موږ دوی سره مجلس درلود او دوی دا ژمنه وکړه چې امریکا نوی جمهور رئیس دا وعده کړې ده چې باید د افغانستان د خلکو وطن ته ورسېږي او د دوی قواوې به مخ په زیاتوالو سي په څو ستراتیژیکو نقطو کې. او زموږ پیشنهاد هم دا ورته چې تاسې باید خپل همکاري تر ولسوالۍ او زموږ د لیواګانو تر کراګاو تر سطح پورې باید زموږ سره وغځوي.
دغه مرین ځواکونه یا دغه بحري ځواکونه چې په دې وروستیو څو میاشتو کې هلمند ته راغلي، دغه سي محسوسېدونکي نتیجه یې څه شوه د افغان ځواکونو سره؟
دوی تاسې ته بهتره معلومه ده چې ډېر زیات همکاري د تعلیم او تربیې په بخش کې کوي او بالخصوص هغه بخشو کې چې د ترانسپورت په بخش کې چې مثال د خبرې چر په څه شکل باندې ترمیمات د وسایطو باید اجرا شي او کوم ځای کې چې هوایي ضربې باید وارد شي زموږ سره په دې بخش کې همکاري لازات نورم کوي. او بیا هم ژمنه وکړه چې افغان حکومت سره به موږ څنګ په څنګ ولاړ یو او په هر بخش کې به تاسو حمایه کوو.
دغه د مخدره موادو موضوع هم په هلمند کې ډېره جدي مسله ده او د هلمند د جنگ د دوام یو عامل هم همدغه مخدره مواد بلل کیږي. په دې ارسه کې مشخص د بلیملي قواو څخه تاسو څه غوښتنه درلوده چې په دې ضد مبارزه کې څه وکړي؟
دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې مخدره مواد نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ډېر لوی خطر دی، بل خصوص چې د هلمند ولایت څخه د شلته مخدره توکي ډېر زیات کرل کیږي. په دې ارسه کې هم د دې د مخنیوي لپاره او د دې د کاچاکو د ترافیک د پاره چې باید په څه شکل مخنیوی وشي پر دې باندې علاخیزه مجلس وشو.
خپل ډنفورد هغه مهال چې په 2014 کال کې افغان لوري ته د انتقال مسولیت بهیر وو، هم په افغانستان کې د نړیوالو قواو عمومي قومندانو، یعنی په دې معنی چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو سره بلدیت لري، دغه اوس لیدی یعنی چې په لوړ موقف کې دی، تاسو ته څه روحیه درکوي چې د دوی دغه د همکاري روحیه به راتلونکي کې څنګه وي؟
په ډېره لوړه کچه باندې دا یو واضح موضوع ده چې امریکا دولت او بالخصوص د دوی ملي دفاع وزارت دا تجمن دي چې باید هغه وینه چې دوی ته دلته پرې کړې ده او هغه زحمتونه چې ایستل دي هغه باید هېر نه کړي او هغه ته باید ادامه ورکړي تر څو افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دوی به زموږ سره دا ژمنه وکړه چې په هر عرصه کې به د افغان امنیتي ځواکونو شاته ولاړي او زموږ حمایه به کوي.
بل جنرال صاحب، د روسي پوښتنې په توګه باندې دغه سي ډیر واضح او دغه سي کډیر د سي په واضح شکل باندې وویل سي چې په دغه ملاقات کې تاسو ته څه پلاس درل؟
دا ملاقات ډیر اړین ملاقات و، خصوصا زما سره مستر مکمل د دې د لوړ پوره چارواکي په صفات چې د امریکا د متحده ایالاتو د لوی درسیز دی د مسره واده وکړه چې موږ به ستاسو وڅنګ ته ولاړ یو او ستاسو سره به په هر څه کې کومک کوو او زموږ قوتونه به لا زیات
ډېر زیات مننه جنات صاحب ژوندې اوسې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس او د جرمني د دفاع وزیر د راتلونکي کال په دفاعي مسایلو خبرې کړې دي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د هیلمندې چې سبب وکولای شي چې په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان
کړي.
په دې اړه به د مختلفو هیوادونو د اعلان په اړه تاسو ته نور معلومات درکړم. لږ تر لږه وبه کولای شم چې په افغانستان کې د ناتو د حضور لپاره د سرتیرو د شمیر په اړه څه ووایم.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن چهارشنبې وویل چې کاناډا او د دې سازمان اروپایي غړي هیوادونه به په 2018 کال کې دفاعي لګښتونه 4.3% زیات کړي چې په مجموعي ډول به 40 میلیارد ډالر زیاتوالی څرګند کړي.
د خپلو هیوادونو د خوندي ساتلو په هدف موږ د دفاعي لګښتونو لوړېدو او منصفانه ونډې اخیستو ته اړتیا لرو.
د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر جیم میټس نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالاتو او جرمني له غونډې نه مخکې د راتلونکي کال پر امنیتی ترجیحاتو باندې بحث وکړ.
نن
ما د دفاع وزیر په امنیتی ترجیحاتو د افغانستان او ختیځ اروپا په شمول خبرې وکړلې. په دې کې به عسکر د یو بل تر څنګ اوږه په اوږه خدمت وکړي.
له بل پلوه د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تقریبا د رایو په اتفاق پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې له مخې به د ناتو تړون ټول غړي هیوادونه مجبور وي چې د یو بل دفاع وکړي. خو تر دې څوونه مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دغه تړون څخه د امریکا د ملاتړ د ضمانت په اړه شکونه را پیدا کړي وو. ښاغلي میټس او د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وان دیر لین د جوتسی مارشل د امنیتي چړونو په اروپایي مرکز کې د متحد دفاع او ترهګرۍ خلاف مبارزې په اړه خبرې وکړلې.
جرمنی او متحده ایالات یو بل سره متحد دي. موږ به په بروکسل کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې د ترهګرۍ خلاف دفاعي اقداماتو بحث وکړو.
جماعت سویل چې د اسلامي دولت خلاف متحده مبارزه کې ستر صوبې لاسته ورغلي دي. ښاغلي جماعت سویل د ناتو د وزیرانو په غونډه کې به د ناتو د هیوادونو د هغه پلان په اړه هم بحث وکړي چې د ناتو د دفاعي لګښتونو بارته په ګډه وګه ورکړي. سبا ته به په بروکسل کې په سترو دفاعي لګښتونو بحث وشي لکه څنګه چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې تمه کوله. جیم میټس په خپلو خبرو کې وویل چې د ناتو ائتلاف ته په دې وخت کې هم دومره اړتیا ده لکه څومره چې ورته د تشکیل په وخت کې و. هغه وویل زموږ ملتونه به په ګډه کار وکړي چې د ازادۍ د دفاع بارته په ګډه وګه ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
گران و هیوادوالو د ګوزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د خطي زون د کالینو اتحادی رئیس.
له نشې توکو سره مبارزه باید په یو فرهنګ بدل شي. تاسو کولای شئ ټولنه لدی وژن کې پدیدې څخه وژغورئ. نشې توکي سرګند دښمن.
د ناتو د نه شخړو او په افغانستان کې د ناتو په غوښ ماموریت کې د خکیلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان په اړه په بروکسل کې خبرې کوي. زموږ همکار نوشابه شنه د ناتو نه د افغان حکومت په غوښتنو او تمو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال موسی رادمنش سره مرکه کړې چې تاسو ته دروړو.
رادمنش صاحب، وضعیت ته په کتو دا مهال افغانستان د ناتو همکاری او مرستې ته څومره اړ دی؟
تاسو خو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې د توریزم له لارې نه دلته ډېر تعدادات رامنځته کېږي او خصوصا د پاکستان له لارې نه د افغانستان په امور د تروریستانو قاچاقبرانو او همدارنګه استخباراتي کړي او مداخله ایسته نو جنگ پر افغانستان باندې تپل شوی دی. موږ د ناتونه غواړو سي د تعلیم او تربیه مشوره او مالی حمایت او همدارنګه د هوایی کوردینیشن دا یو او دوم یې پر پاکستان باندې باید فشار راوړل سي د تروریستانو هغه پایګاوې سي هلته سه او افغانستان د دوی لیارې نه تر تعدید لاندې راوړل کیږي باید وترل سي او پاکستان په یقیني ډول د تروریست په مقابل کې افغانستان او منطقه او جهان سره همکاري وکړي سي خدای وکړي په افغانستان کې صلح رامنځته شي. دا د مونږ غوښتنې ده چې باید ناتو مونږ سره پدې مورید باندې همکاري وکړي.
بله رادمان صاحب، دا خود افغان حکومت غوښتنې دي چې تاسو ویلې او دا مو ویلې چې د ناتو مرسته افغانستان دا محل اړتیا لري، څه تمه لري چې ناتو سازمان به ساسي دا غوښتنې ومني؟
دا خو یو جوته مسله ده چې اوس ټول جهان د تروریزم له امله تر تهدیداتو لاندې دی. تاسو مانچستر، لندن، پاریس، همدارنګ برلین، کالیفورنیا، نیویارک ولیدل سي توریزم هلته هم خپل عملیات غذایي. دا یو ضرورت دی چې باید ناتو د تروریزم په مقابل کې خپل فعالیت بدل کړي او سره د نوي سیاست چې په امریکا کې روانه ده باید د تروریزم په مقابل کې خپل حال زلې او همکاري جاری وساتي او زیاتره یې کې ولې سه تروریزم اوس یو 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 ډیر تهدید یو غختل تهدید د ټول جهان په مقابل کې دی. نو دا یو ضرورت دی او مونږ د دغه ضرورت په کتو د ناتو نه هم غوښتې دي چې باید د تروریزم په مقابل کې مونږ سره همکاري وکړي او دا وجوهه ده چې ناتو اوس د ضرورت په اساس او همدارنګه د تروریسم په مقابل کې سي یو تهدید مونږ سره همکاري کوي او دا تعهد حتما د ناتو له طرفه افغانستان ته وعده او تعهد ورکړل شوی دی او په دې تعهد کې دوی ولاړ دي.
که هم دا اول ځل نه دی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په ناسته کې افغانستان د حالت په اړه بحث کیږي، خو د افغانستان حالاتو ته په کتو او دغه غوښتنې ته چې تاسو وایو چې د تروریزم په ضد مبارزه کې ناتو باید سیاست او فعالیت خپل بدل کړي، نو افغانستان هم همدې حالاتو ته په کتو څه نوي وړاندیزونه په دې ناسته کې په نظر کې نیول شوي دي د افغان حکومت له خوانه؟
د افغان حکومت له خوانه خصوصا د ملي دفاع وزارت له سرپرست وزیر نه دوی ته د موافقانه انتقال د مسؤلیت امنیتی دوی ته یو پیام ورل شوی دی او همدارنګه ځینې تهدیدات او چالشونه سیسته او د افغانستان د ملي اردو د تقویه کولو خصوصا د خاص قطعاتو په مورد د ملي اردو بازسازی او همدارنګه د فساد په مقابل کې مبارزه او موافقیتونه او ځینې نور انکشافات چې ځوانان اوس په ملي اردو کې په مسلکي ډول او په ظرفیت سره تعیین شوی دی او یعنی دا د ملي اردو رهبري ځوانه شوی او همدارنګه په آخر کې تروریستانو اصلي مرکز تر فشار لاندې راوړل سي او پاکستان د دوی په مقابل کې لکه څه تعهد ورکړی دی خپل یقیني مبارزه سرته ورسوي. مونږ په دې انیو او په دې موضوع باندې دوی هم توجه کوي سي په افغانستان باندې باید ډیر ښه توجه وشي سي صلح دلته په دا منطقه کې رامنځته شي.
بله افغان حکومت دا مهال په کومه برخه کې د ناتو ماموریت ته په افغانستان کې اړتیا لري؟ مقصد مې د محارب او غیر محارب ماموریت نه دی.
یقینا چې د محارب قطعات او مثلا هوایی قطعات بمبار او شکاری کیاره غواړي ضرورت ده ورته راکت او دافع هوا او همدارنګه نور ځینې ټکنالوژي چې مثلا د اسکروال قواوی په افغانستان کې او ضرورت ده په دې ارخونو کې د ناتو او متحده ایالاتو همکاري مونږ ته ضرورت ده او مونږ دوی ته خپل وړاندیز ورکړی چې دوی هم تعهد کړی دی چې په دې مورد باندې په افغانستان او د افغانستان ملي اردو سره همکاري کوي.
بله ډیر مننه راتمنش صاحب کور ودان.
خوشکم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سو تنو اوریدونکو زمونږ پوښتنه کړې ده چې سیاسي رهبران، قومي مشران، دینی عالمان او عام افغانان ټول سوله او امنیت غواړي، مګر خواستونه او پیغامونه اغیز نه کوي، دا ولې؟ موږ هم دغه مسله د ولسی جرګې د پخواني غړي کبیر رنجبر سره مطرح کړې ده چې اصلي نقص چرته دی چې په دې 15-14 کلونو کې د سولې د خواستونه او پیغامونه سر نه کوي. هغه د سوې
خورا ډیر لیوال دی دوی ته چې افغانستان کې سوله او ثبات ول دا چې موږ له کله کړه په خپل زده بیانات او اظهاراتو کې بعض مسائل اگر کمی متوکیږي چې هغه خلک چې تیسار ګرځي کې هغه د دغه حوادث پایله ده. په دې اواخرو کې ډیر بد حوادث په کابل کې واقع شول. ډیر ویني چې سوله او هلمند کې هغه موږ ولیدل په مزار کې نور ولایاتو کې نه په مسجد رحم کې نه په تکي خالي او نه په ملکي خلکو او نه په لګان خلکو چې دغه ولایتونه نه په خوای نتیجه د لوګره نه اوس هغه اغیز لري. خپل دغه د موږ مخالف قوتونه هغه استقلال نه لري چې هغه تاسو ورته وایي چې بلای ورته وایي او دې په دې فرق خلاص کې چې دغه کار خله ده تاسو اغه بل څوک چې واک لري په پیښه کې لري اغه د دغه مسایلو سایه اهمیت لري کې نو انا کې فقط دغه دی چې دا خواصونه او د مراجعات د وخت لرلو کې پاریدلو د لري وصول او نه په انده کې تر دې چې هغه بسټیز لار دی حل پیدا کړي.
کبیر رنج بس نو د افغانستان حکومت څوک خیر در پټونو لقراره دا معلومه ده چې د دومره کلونو کې نتیجه ورن کړله د پیغامونو ولس بیچاره سره کول شي ول څنګه کول شي چې په ګډه د سولې لپاره کار وکړي د چا سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي
سولې عالی شورا یا دا ورسټونه دې په ګوخه دی په شې کې دې دوی چې نسې کولې چې کولې شي ولس ولر خطول غواړي چې سولې راشي مګر هغه قوتي د نظر کړې اوره منابع چې اراده یې سولې لري دغه چې وګورئ په کلوري کې نو خواصونه او دا په لمن لګي او بیا هله پیدا شوه چې دا اخیری تحرک دي چې دا چې د خیزه ناس او کړل چې سره له چې دا ناس په سلګونو وار په کوم د سیناسي تکرار شوی دي او سیمبولیک وي او مشه پاکستان صداقت په دغه ناس کې نه دلودي مګر هر حالت کې اوس زه په دې چې دی چې بل اخر دی هم باید سالم عقل پیدا کی چې د حالت د پاکستان د خلکو ته ضرر هرږي او فشار بنا لیواله ټولنې د سفری هم د امریکای د سنالو خو د ټرمپ خو د ادارې لخوا او هم چین په سبب د اوس د نړۍ ویل په لسیږي د دې د ارشي د ناس لکه څنګه چې دی ویل دي په سره ارکیو تبدیلیږي چې بیر په بیا امریکا کې داخلي دي چې په خوا دغه سرور خې دې ناشته یې نو په نامسو کې یې خپل لږ چې دا یو جدي تحرک به د بهیر کې راسي.
ولې تاسو په دې عقیده سره رنجبر صاحب محترم تاسو ولې په دې عقیده سره چې دا به نتیجه ورکړي خو هم دومره کلونه چې دا د سولې پیغامونه خبرې شي دي خواستونه شي دي حکومت نور ډل ته خواست کړي دي هغه تاسو په خپل ویلې چې په دې باندې کار نکي نو په دې څنګه تاسو یقین لري او هیله مند دي چې د دومره درې ارخیزو غوندو او سلور ارخیزو غوندو نتیجه ورنکړه روسلی دې به نتیجه ورکړي د چین موقف خو د اول ورځ نه تر اوسه پورې معلوم دي چین اقتصادي هدفونه لري چې افغانستان ور باندې خوشاله دي او قدر کوي مګر تاسو فکر کوئ چې پاکستان چې دغه خبره کړې ده چې اوس د چین په وساتت باید یو میکانیزم جوړ شي دوه ارخیز او دابه نتیجه ورکړي تاسو دې ته خوشبيني دابه نتیجه ورکړي په کوم دلیل
ګروبل ملار نشته اصلا کوم خوشبيني و نه لرو خو روح خپلېږي اوس فضال کې خوړلې ده که امریکا نوې اداري اراده دي نو چې سوله په افغانستان کې راشي او د ترامپ چې وایي زبردست سیاست مطرح کوم د افغانستان په اړه او د نوې سیاست کې واکسن هم د تدوی تغیرات راغلي له پخوانی سیاست د اوباما د اداري له دې کې چې نو په سرعت پایله واخلو او که تغییر د امریکای په سیاست کې بنسټي تغییر نه شي او نو غواړي چې فشار لازم دی په پاکستان راولي او مداخله وکړي په دغه موضوع کې ترنګ چې لازم دی افغانستان د دې ستراتیژیک متحد دی موږ امنیتي قرارداد لرو چې هغه د دیواله چې افغانستان له امریکای سره لري هیڅ بل هیواد د حکومتي اسنادو پر بنا نه لري نو د دې خاطر د دې هیله مونږ چې دغه ستراتیژي د ټرمپ اغیزه ولري او چین هم که څنګه چې تاسو ویلي غیر غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي او دلایل دوه دلیل دي یو هغه اقتصادي پراختیا او نفوذ په دغه منطقې کې او بل هغوی هم وحشت لري له داعش نه او له افراطي ډلو نه غلي چین هم هغه په دغه قسمت کې حساس دی او ستونزې لري نو که چین او امریکا دواړه دا شي یو کېږي په یقین لرم چې پاکستان به لار ولري لري دی چې
د ریاضیاته مننه کبیر رنج بسپ کوم ودان
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
کسه هم د پخوا په برتله اوس په خون زیو او د لوړز دکړو په بنسټونو کې د جنکو جذب ډیر شوی دی خو په بهرنو هیوادونو کې لوړز دکړو ته د سکالرشپونو نه لاره جنکې لیګل لا هم د ستونزو سره مخ دي په موکړی په دې حق له خبريالې لیمینیا زی رپورت
په 2001 کال کې د طالبانو لنسکوري دورا ورسته نړیوال ټولنې نه یوازې افغانستان سره په نظامی اقتصادي او نورو پرمختي برخو کې مرسته وکړې بلکې د دې ترڅنګ د سیمې او د نړۍ مرستندوی نورو هیوادونو افغانو زده کوونکو ته د لوړو زده کړو د زمینی د برابرولو لپاره په زرګونو سکالرشپونه او بورسونه هم ورکړل چې یو شمېر له دغو سکالرشپونو انجنونو ته ځانګړي شوي وو خو د لوړو زده کړو په برخه کې د بهرنۍ هیوادونو د واسانتی او سره سره افغان جون چې په بهرنیو ملکونو کې درس تلیواله وی لستونځو سره مخ کیږي د افغانستان په دودیز ټولنه کې لکشمیر کورنۍ د تچمتوي چې خپل لورګان زده کړو ته بهر ولېږي یو افغان محصله زرمینه په دیړوي
نو که زمينه مساعده سي اول خو دا به خوي سي په خپل هيواد کې دوی ته زمينه مساعده سي د زده کړو او که چیرته په قانوني ډول دوی ته زمينه مساعده سي نو دا به خوي سي دوی خپل لوړ زده کړی تر سره
یو بل افغان محصله سيدوي چې دوی د رواجونو د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ خپل لورګان تحصیل په موخه بهر ملکونو ته ونه لیږي زه
په ټول نړۍ کې موږ کورنۍ فدګري په بهر ملک ته په یوازې توګه ونجونه دی ولېږي تحصیل لپاره اجازه نه ورکړي
محصله گلناز وای چې په بهر کې انجورو تزده کړې برابرې دل کولای شي د میرمنو په ظرفیت جوړونه کې رول ولري
مو در جامعه زندگی میکنیم که رسم رواج
خو مو په داسې وټولونه کې وسی کو چې بلا بیر رواجونه پر حاکم دي ځینې محدودیتونه یې من سره وستي چې د تحصیلي بورسیو لولار بهر ته د ځینو انجونو مخینی ولیدا خو ویل کېږي چې د تحصیلي بورسیو د ویش توازن برابر نه دی ځینې محصلین په دې باور دي چې د کابل په ګډون په سوسترو ولایتونو کې نجونې کولی شي په تحصیلي بورسیو کې ونډه واخلي خو په لورو پرتو ولایتو کې بیا دا خبره ستونزمنه ده بهاره یو بل افغان محصله په دې اړه وایي
اگر در هرات یا کابل
په کابل یا هرات کې دا بورسی برابر شوي دي خو متاسفانه په نورو ولایتو کې موږ د شهیدان یو چې میرمنو ته د لسانس او ماستری په کچه تحصیلي بورسی نه دي برابر شوي خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې نجونو ته د تحصیلي بورسیو په برخه کې د ډیرو اسانتیاو په پام کې نیولې دي او د بورسونو سهم هم د هر ولایت د نفوس په اساس ویشل کیږي د دغه وزارت د محصلانو د چارو موین بری صدیقی امریکا غږ ته وویل
که 1500 بورسونه وي ډیره فیصدي کابل او ورپسې ستر ولایتونه لکه هرات او کندهار اخلي او بیا ورپسې نور وړ ولایتونه اصل دا دی چې په کانکور کې د لوړو نمرو په اخیستلو سره هر ولایت کې بورسی تقسیمیږي که 500 بورسی هم وي موږ یې په ولایتو کې ویشو
د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو پر وینا هر کال افغانستان ته زر بورسونه راځي چې له دې شمیرې څخه 10% انجونو ته ورکول کیږي
کدرمون اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه واوریدله د دری برخې همکاران سټوډیو ترازی هغوی به خپل خبرونه پیلوي مونږ تاسو نه اجازه غواړو که چېرته تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ
رادیو آشنا